سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوه ملي اجماع ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر ننوویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. روانی اونۍ د سشنبه پورز د سپتمبر په 14 د دوړو خو ترمنځ جګړه ونخته، خو وروسته د بیلابیل هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډل نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
افغانستان د ارزښتمنې په اړه څومره پوهیږي؟ دغه ارزښتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې کنګل شو ارزښتمنې په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې خبرونه کې لرو. بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بیوزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوالاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د خبرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خبره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوا جمهور رئیس حامد کرزی په پنجشیر کې د جګړې لخکېلو خواوو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه بیا د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجني. دغه سازمان ویلي په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یو ویرون کې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو لمخې دغه ډول کړنې منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبې ورځې ناوخته په وی خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ څه وکړ چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بل خوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې جګړه د حل لار نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کینی. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمينه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنشیر کې د ملي مقاومت وسلوال اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان درزشتمنې په اړه څومره په هیګي د غشتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار دی راپورټ وغوښی.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارډ ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بلدي وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختې برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او پټوله کې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي لري او دغه لاسرسي اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولای شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولای له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازي او د غراز د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان 2 میلیارډ ډالر په دوو برخو تقسیم کړ. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارډ ډالر به د افغانستان خلکو د بشری مرستو لپاره مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیخه قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د ورستی نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسالې اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبه په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پر ډزې وکړي چې لکبلې مرجوب لور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همدارس ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړي او شای پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواو ترمنځ په پوله کې د پوسټو د جوړیدو پر سر نښتی شوې دي. د پاکستان پوسټ د سه شنبه په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصول له مخې باید ډیورن کرښه ته نږدې پوسټ او پوزیټو کې جوړی نشي، خو پاکستانی ځواکونه هڅه کوي چې کرښه ته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګری ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوساو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکرانیز وکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرتنیولې سیمه کې ډلې یې قبر منډلې دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 اسو مړی یو ځای ښخ شوې دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د جنگي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې وره.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمه د ایزیوم د برتنیول شهر په څنډه کې یو ډلې قبر موندل چې د 4740 تنو مړی پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم شهر چې په خارکیف کې لوجستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسی پوځیان تښتیدل دي. روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم شهر له نیولو وروسته په دغه شهر کې ډلې قبرونه موندل دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکو سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه خبرګون نه دی ښولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلهیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم شار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور وروسته خبرونه کې لرو. اوس باور شو روزګان ته په روزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سای مواد ورکول کیږي او لپاتی 3201 نوې کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوخدي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستي چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسه د ویش پروسه پر غاړه اخیستي د ورزګان په دهراوت او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستي تحولاتو لامل به زایسي وي او د غراز او چکالی زپلی وي. د غمرستي دیو برخه لري چې په ځین سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځین سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د ورزګان ولایت د والی ویان انسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلی او بیرغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسیله خاصخه د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکوي. نموړی وای د 860 کسان د یادی ولسوالۍ په بیلابیل سیمو کې د سړکونو د بیا رغونې او د اوبو د کانالونو د جوړېدو په برخه کې کار کوي.
ځکه ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه چې دغه جملې څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کرلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شالې د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسه لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام لوري 3209 کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسن الله حماس په دیار ازادي راډیو ته ویل چې په غمرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړی، 5 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې 3301 نوې کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لوري مرسته وشل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړی، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلی و چې زما په علاقه سمې کې د سهار او ماښام د خپل نیم دغه ولس ما یو بلی کار نه کوي. بیا موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې را سره وکړي. زه په سیوی کونډیانې لرو، اعتماد لرو، سرایونو مو چرسې، سرایونو مو رسېږي در بدل.
دا یادونه ورده چې وازی ورزګان نه بلکې په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشری مرسته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څبان د څلور زر کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي و چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي او له پاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ورته رسیدلی وي دوی هم د خوښو او د خوښۍ احساس کولو. وربشو د اورزګان نه باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاري ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایداتونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پوړوړي کورونو تا اجلب لګلې خو په خبرې پړولې تجارتي او صنعتي زینون به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
تیر ورځ ماته استلام راغله ده چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی ده چې باید مالیه تاویل شي، د موټرو تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه وړي د امنیتي ستونزو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکو دی وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت ساده. تاسو څه شی کړی په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
او سنای حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامګړو ته فکر نه ده چې عامګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لري پوره کوي. د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جال باسته و چې دوی ته د احوال ورکړي، دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبر رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل د نشي ویلې چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود وو او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډیو ته وویل،
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي، ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرر سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي، زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کدام د حکومت سره مو قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو سنا څه خو اوس یاګانه علت دا راځي چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیف دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاری او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤول جمعه خان مندوزی وایي،
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند کړي چې داخل کې د سیسما غوندې په صلاح او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ارتوام افغانستان خپل تولید ولري، د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نومړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکو، اوس کارونه ډیر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي نه، یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسته ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د پنځه سوه فارمونه موږ د مقداری فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیداتو ته ضربه رسوي، د هغه بندول هغه بیا د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
حق مریم له پکتیا ریوب ولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او دې ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومتوالۍ ته زیان رسوي. باید د دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د دې خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور دې مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړې ده د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسم ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي، ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده، ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر 13 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اتریش دری نړیوال څیړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلزپلې پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرستي وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لکه تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسیې ورزو لشخړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ نمړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 2 کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګډ نور هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد سنغفار سمر بارانو ډیر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی دی چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې مې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي. خو هغه د دغه نه دي سړی دي ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راپیل شوي په درې څلور سوه کورو کې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي که زموږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
روره کوټولو سوالی نه خبرې کوم. دغه کوټولو سوالی سره تقریبا په یو کیلومیټر کې پراته یو. څومره مرستې چې راځي موږ کې بېخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان مشرانو څخه دا هیله لرو چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله زغستاوې او ستړیاوي وو ستړیاوي او زغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس سیاشار د وجه زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان الله غیرات الله تفولکم. لغارم چه یو وزی شرک در عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر شوران دیکم. عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لاغ و لاغن ای دنیا چیز لاغ و لاغ ده اسا مشتاز تا بکار را چه اپیسی دانا سنگی نکو لکا چه بار و غریب دیر نشت و ملک بیرا کیزه
خبر ازادي راډیو کارکون ته دا وایم چې تنهایی ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ یو دوه درې جنازې د تړنې اصولو نه ایستل کېږي. د خدای لپاره ټوټې د خیر مسلمانان یې تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د هلمند ولایت څخه دا پیغام ته استفسارونه نن نسمه ذکر کولای د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده د هلمند په ولایت کې ځکه وروره یو دولتي ځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي دلته آباده کړې ده. نو دته باندې اوسېدلو نړول ښاروالۍ بیا راته نړۍ یادېبلو باندې دغسې یو شخصي سړی کې راته ودي چې دلته ما دا دیوال یې وخوالی وو. دلته زوړ دیوال دي شهیدان یې را ایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه ځکه موږ دې رانیولې ده دغه سړي شاخوا ده اسناد یې را کړي دي شان یې را کړي دي دیوه یا اسناد ته انتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کې زما ته موږ ته د تیر جمهوریت کسانو په سترګو کتل کېږي. زموږ غږ نه اوري د تجار ورځ نه ورور باندې کوي او دې حکومتدانۍ ته ځای دا څه عدالت د هلمند قاضي پښتنه وکړه دغه شیخ خیبۃ الله خان تر غوږو پورې خدای زموږ خبره ورسوي او ویل کوم چې په بار بار موږ د پیغام نشر کړي چې د مشرانو ته خبر شي وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي. دا نه مني او زه ورته امر کوم چې دا یو وباسي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم کوم ځکه مصرف کړی دی یو لار نه سره وړي نه درته چې مصرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کنه چې د سره هو ته مخ ما ته بل بایل نه بار دعوت معنا لري. وروره دا غزما پیغام در د مشران او ورسې دا سره کوم حال دي. تا عدالت یا عدالت دار کوم په واسطه او په پیسې چاڅاو او تر نو دغه کار مخ ته کیږي. مثبت تیر روزونه دغه څخه دا رقم ستړي وور دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم. خو زه تاسو ته په تمایز کې ما د خوځ
تجمپان ریاست کې چې کومه تجمپان په مترنکی کې دلته نو کې چې سہولت جوړ کی مشکل جادایی لکه چې افغانستان انقلابونه ډیر ډیر څول چې تاسو د تجمپان چې درې چې کومه اصلي وته چې دا د اصلي د مانو مالا د پاسپورت تاسو ته وي هغه نه درته نو د ترنکی یعنی نه برسمی که ادهای ما خیلی درست میکنم یعنی مشکلی جدیدی به خوص ولایت نه به تمایز کنم دارا باید داغا حکومت جدید توجه وی که چه خلقو تا مشکلات جدید نیسی
سوالی پیغام فتوری که ماشین دا پیغام پریزم شد نور دا شمالجو فا اول سوالی که یو دا تلیفون خادن است پا مرکز که بیخی دا چی دیر و دا گوتم علاقلی دی هیچ چان خبر ندار اثر کرده یوه مثلا سمبا مې درلودل هغه په دا جنګو کې خرابه کړه بیخي دغه دا سمبا نه لرو نو زموږ دا خواهش شته چې له وزارت سره یا له کوم د شرکت سره چې دا خبره زموږ شریکه کوي او دغه زموږ د سمبې د موبایل دغه غم وخوري راته ډېره مهرباني به مو وي دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سمبا ناسته ده ولسوالۍ د مرکز
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د ټکنو د کین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا کور او د بعد سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یم چې رو زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې کې مې کنه دغه به سي نت دغه سپر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخلیا یو هفته وخلیا ګور دې زه ته کوم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورته ته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولایت نه هي او لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خسته خو دا بس بختانه چې دلته کار نه کوي ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاله شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور مملک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي سره کم سره کوم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي د تر ورځې خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا د ټکور سقوط دي سقوط دي سپر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنې د تور وستان هم د سر سپین شو لوم درنګ د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاس موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه غم د شکارو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ورونه درېږي او کله پام دی نو د فکر وی یا د بل تر څخه پام یا نظر خو نو کاغذ دګي مور نه راخته وتی د چت نه راخته وتی کی دی چې خپل ژوند د لاس اور کې دا چی خاطر د حکیل پون د خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډیر په ډېره باندې پاتې دي او ورته یو کله پون پاتې دي چې بزدان پیږي چې دام د لاس اور کونه لږ زمونږ په حال رحم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دله انتغه تکلیف زموږ ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یې د لالکوري ولسوالۍ ساحو یو مې وینې شته خو ته قران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه اوسه پورې موږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه نه څه سره یو کړه نه څه پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زه غوښمه خبري واوري په دې تصمیم شو دغه دواړه خبري بند تصمیم ونیول شو دغه ستونزې نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف چې ما خاموش دي دا په خوشاله بدل شي وسلام ګل دین تنروال
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زاید خان خیل د غزنی ولایت کربا غل سوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په خلالیانو د شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خدای غریبان نو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شی بریا له خوشاله وسی الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریا لای ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوه سلام خوښ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چېرته نه بیا د روزګان پرې لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي باید زمونږ لاري پنځ شي او دوم پیغام دا دی چې باید زیات څه ژر زموږ سړکونه جوړ سي. نن مې شمس الله شمشاه فروزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل مې لکنی وجه ګوره داس خبره د لوجین صاحب وای په دوه ګوتل مر نه پټیږ کنه په پښتو کې متل دی. موږ په یش پراک باندې حقایق باندې ستګي هیڅ کله نه کې بوتو وصل کاله حقیقت ته خبرې به عبادت سره خبره حقیقت ګوره عبارت روې داس و کې مثلا ولس نه ګرمې وس د چې اجازه نه کوي ته په ما سبا قسم باور وکړه ما په خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې بي دې دوا به څه چې اوس مثلا د خپل بچا خپل کور ته لیس په خپل کور کې خپل درس ته وام په خپل کور کې درس غي مورت وای غي زور ته غي مسایت ورسره په هغه په کم په یو ټکو ټکال زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د پونتونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې مرځ پنځه کال ته کې مرځ ته جون کو دا شل کال مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره د غیر لیکل په خپل سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچان اجازه نه کوي کې مارت چیر غواړي مثلا